د سهار 10 بجې د تاسې ازادي راډیو ته غوښیست. بلې وساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځنګړې سوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د افغانستان د دولت هیئت چې په قطر کې په مذاکرو بوخت دی، هیله مند چې له طالبانو سره به پر اوربند سلا وسي. تر خبرونو درې او نورو مطالبو تفصیل اوریدلی سئ. دفاع وزارت وایي چې طالبانو له مذاکرو سره سم خپلې حملې زیاتې کړې دي. په ننګرهار کې یو 2500 کلن پخوانی زندان کشف سوی دی. امریکا پر څو ایراني وګړو بندیزونه ولګول. د تیرو څو ورځو له نښتو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپلې حملې زیاتې کړې. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون ازادي راډیو ته ویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې هم طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د سولې پروسې ته د درناوي په خاطر په فعال دفاعي حالت کې د خپل ځان او خپلو خلکو د دفاع لپاره د طالبانو حملې شندوي او هغوی ته درنه مرګ ژوبل هم اړوي. د طالبانو مرګ ژوبل هم زیاته شوې ده.
د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو د وږي اسمبلی پر 22مه په قطر کې د سولې خبرې پیل کړې، خو له هغې ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې درنې جګړې وسوې چې په لړ کې درنه مرګ ژوبله هم پیښه سوې ده. پرون د ننګرهار چارواکو د طالبانو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د شلو دولتي سرتیرو او 9 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. په کندوز، تخار او نورو ولایتونو کې هم دولتي سرتیري، طالبان او ملکیان وژل سوي دي. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان ازادي راډیو ته ویل چې د دغو عملیاتو په لړ کې د کابل لپاره د طالبانو د سری قطعې مرستیال او یو بل قومندان وژل سوي.
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سری قطعې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی له یو بل قومندان صلاح الدین صادق سره یو ځای وژل شوی.
شغلی آریان زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه نور طالبان هم ټپیان سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پوهانو د بودیزم له دورې پاتې یو زندان چې شاوخوا 2500 کال مخکې جوړ سوی موندلی. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې د سره رود ولسوالۍ په سبزآباد سیمه کې د دې لرغونی ودانۍ د موندلو خبر ورکړی. د بیان له مخې زندان په یوه ژوره سیمه کې جوړ سوی چې دروازې نه لري او له هغه ځایه د خټینو لوښو ټوټې هم ترلاسه سوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین رسول باوري ازادي راډیو ته ویل چې په سبزآباد کې له دریو کلونو راهیسې کیندنې روانې دي او په لړ کې ډېر ارزښتمن آثار ترلاسه سوي. شغلی باوري د بودایي دورې د دې زندان د څرنګوالي په اړه وایي.
داسې یو اتاق دی چې ګمان کېږي چې دا باید د خلکو د قید کېدلو او تعذیب دپاره کارول سوی وي. د دې تر څنګ نور زغری چې د 2000 کاله د مخه زمانو پورې اړه لري او داسې نور شیان.
د چارواکو په وینا لرغون پوهانو له زندان سره په څنګ کې یوه خونه چې 14 متره اوږدوالی او 4 متره بر لري او په دریو دورو کې درغونې چارې پکې ترسره سوي هم موندلې ده. د امریکا د خزانه وزارت د ایران د هکرانو پرې ویډلې یوې تش په نامه کمپنۍ او له 45 زیاتو کسانو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانه وزارت وایي دغو افرادو او مؤسسو د مخالفانو خبر اعلانو او د تورستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه درلوده. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دغو مؤسسو او افرادو د تیر یو کال په لړ کې د ایران د استخباراتو وزارت او امنیت په استازیتوب دا کار کاوه. د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تسیخانوفسکایا به نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د ویډیو له لارې وینا وکړي. اروپایي ټولنې د تیرې میاشتې له ټاکنو وروسته د مظاهرتچیانو په وړاندې د حکومت پر ځپونکو اقداماتو د عجل بحث غوښتنه کړې وه. اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له مشرې میشل باچلا غوښتنه کړې چې په بیلاروس کې روان وضعیت په دقت وڅاري. په بیلاروس کې د اګست میاشتې د 9 تر 10 مشري ټاکنو وروسته چې په نتیجه کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو ګټونکو اعلان سو، په زرګونو کسان د مظاهرو پر مهال نیول سوي، په سلګونو نور د پولیسو لخوا وهل سوي او د شکنجې پراخ راپورونه خپاره سوي دي. د بیلاروس اپوزیسون او لویدیز ادعا کوي چې لوکاشینکو له درغلیو د ډکو انتخاباتو له لارې خپله 68 کلنه واکمني وغځوله. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر پرون پنجشنبه تر 1.5 میلیونه واوښت. د امریکا متحده ایالاتونو، هندستان او برازیل د دغه وایرس او په دې وایرس د مړو د شمیر له پلوه د لیست په سر کې دي. بل خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اروپا کې د کورونا وایرس خپرېدل د خبرداري تر حده زیات سوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون ورکول سوي ارقام د دغه وایرس د ټولو پیښو نه دي، ځکه ګڼو کسانو معاینات نه دي کړي او په ځینو نورو کې د دې وایرس یا کووید-19 ناروغۍ متفاوتې نښې رابرسېره سوي دي. لاس بجې او شپږ دقیقې سوې. د دولت پلاوی وایي هیله لري چې له طالبانو سره به د اوربان په اړه موافقې ته ورسیږي. په همدې حال کې تمه ده چې د دواړو خواوو د پلاوو ترمنځ خبرې د شنبې په ورځ بیا پیل سي. احمد تکلو نور تفصیل.
که څه هم د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکي مسایلو متمرکز دي، خو د افغانستان د دولت د پلاوی ویان نادری ویلي دي چې له طالبانو سره پر اوربان موافقې ته هیله مند دی. هغه دا څرګندونه د قطر له ټلویزیوني شبکې الجزیرې سره په مرکه کې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د طرزالعملونو په اړه خبرې پرون د شپې تر ناوخته پورې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. ښاغلي نادری مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف موارد ډیر نه دي. هغه هیله څرګنده کړې وه چې د ده په وینا یو دوه اختلافي ټکي به هم ډیر ژر حل شي، خو پرون شپه ناوخته د دولت د مرکچی پلاوی غړي حبیبې سرابي ازادۍ راډیو ته وویل خبرې ښایي د جمعې په ورځ له یوې وقفې وروسته د شنبې په ورځ بیا پیل شي.
جمعه است، فکر نمی کنم که ما مجلس داشته باشیم. بخواب ما گچی که حاضر هستیم.
میرمن سرابی وی جمعه ده فکر نکوم چه غنده وشی، که تا هم موک چمتویو، خو مقابل لوری خیر رخصتی وکړي، ځکه د هغوی کورونه دلته په قطر کې دي. د شنبه پورز به یقینا غونډوي، د تماس ګروپ به بیا هم سره وګوري او پر پاتې مسایلو به خبرې وکړي.
باقی مونده صحبت خاط کردن
په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د وږي په 22مه نیټه د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې، خو له هغې ورځې تر اوسه د تماس ډله چې د دواړو خواوو استازي پکې دي د غونډو د طرزالعملونو او کاري اصولو په اړه بحثونه کوي. میرمن سرابي وویل پر دې مسایلو له موافقې وروسته به د غونډو پر مهال ویش او اجنډا خبرې وشي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانانو ترمنځ خبرې به بریالۍ شي. ښاغلی پومپیو د وږي په 16مه له فاکس نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل نور نو هغه وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. ښاغلی پومپیو وویل سوله به افغانانو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې خپل هیواد بیا ورغوي.
It's time for peace. I think every Afghan recognizes that, whether they're in the north.
پومپیو وای هغه وخت را رسیدلی چې باید سوله وشي. زه فکر کوم هر افغان که په شمال کې دی که په جنوب کې، که د افغانانو په ائتلافونو کې دی او که د طالبانو په لیکو کې، ټول همدا وایي چې دا جګړه پوځي حل لاره نه لري او هغه لاره له کلونو راهیسې بې نتیجې وه. نو ځکه هیله من یو داسې یوه سوله او پخلاینه وشي چې یو ځل بیا به افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې خپل اقتصاد ورغوي، فرصتونه رامنځته کړي او د هر افغان بشري حقونه خوندي کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې روانې خبرې به څومره وخت دوام وکړي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلی دی چې د افغانانو ترمنځ خبرې به ستونزمنې وي او ښایي ډیر وخت واخلي.
ومردل چې په قطر کې د دولت پلاوی وایي هیله من دی چې له طالبانو سره به د اوربان په اړه موافقې ته ورسیږي. بلخوا د دفاع سرپرست وزیر وایي په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو له پیل سره جوخت وسلولو طالبانو په افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. اسدالله خالد پرون په لغمان کې ویل چې په دغو حملو کې طالبانو ته څو برابره زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. سهارګل امیرزی راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی او په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندان سکاټ میلر په داسې حال کې لغمان ته سفر کوي چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او پر امنیتي پوستو بریدونه زیات شوي دي. که څه هم د لغمان له ملکي او نظامی مسؤلینو سره د دوی ناسته د بندو دروازو تر شا وه، خو د ورځې په وروستیو کې د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد له رسنیو سره په خبرو کې یوازې وویل چې لغمان ته یې د سفر موخه پر امنیتي ارزونې سربیره د امنیتي اقداماتو او له ځایي مسؤلینو سره د چمتووالي خبرې وې. خاغلی خالد وویل چې په دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو مرکچی پلاوو د خبرو له پیل سره د طالبانو بریدونو زور اخیسته، خو په خبره چې له خپلو خلکو او خاورې دفاع کړي او بریدونه یې له ماتې سره مخ کړي دي.
ولی متاسفانه چې بریدونه ډیر شوي دي، تلفات دواړې خواوې لرو، په ټول افغانستان په کچه دښمن تلفات په مراتبو دوه ځله لا درې ځله زیات وي. که چیرې دا حالت دوام وکړي، د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې پوره وړتیا لري چې د دې وطن له انجن لویست لویست خاورې نه دفاع وکړي.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ قومندان سکاټ میلر که څه هم رسنیو ته داسې ډیر څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو په جریان کې وروستیو نارامیو او مرګونو پیښو خواشینی کړی، خو په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې روانې خبرې له نږدې څاري او تمه ده چې ښه پایله ولري. په ورته مهال د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د مهترلام ښار لا ډډمن امنیت په موخه یې د لغمان پولیسو ته هدایت کړی چې د ښار امنیت سربیره د ولسوالیو امنیت او امنیتی کمربندونو پر اخوالی ته هڅې جدي کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د لغمان پولیسو د لا تجهیز او د هر اړخیز پاملرنې ډاډ ورکړ او د نورو اقداماتو خبرې وکړه.
او په عین حال کې مونږ په دې خبرې وکړې چې د طالبان چې څه برنامه نیولي چې ماینونه او دا وژنې او دا چسپکی ماینونه دا چې ملکی کسانو ته مرګ جوړه اړي، په دې په حقله د پولیسو څه امکانات او څه تیاریانې دي، په دې باندې هم اقدامات شوي دي او هم لار خونه وشوي.
که څه هم وسلوالو طالبانو د دغو چارواکو د سفر او څرګندونو په اړه تازه لا څه نه دي ویلي، خو په روانه میاشت کې یې په لغمان کې پر یو شمېر امنیتي پوستو د بریدونو مسؤلیت منلی او ګڼو افغان ځواکونو ته یې د زیانونو اړولو ادعا کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو مجله په یو راپور پسې اوریدلی سي، د کابل په شمال کې یو پخوانی پوځي سرخوږی جوړ کړی دی. دغه 23 کلن سړی لسکونه جنګیالي لري چې د شکردرې ولسوالۍ امنیت د طالبانو په ګټه له خطر سره مخامخ کړی دی. رحمت الله افغان د دغه طالب قومندان فعالیتونه او پخوانیو کړنو ته کتنه کړې.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې طالبانو د کابل په شمال کې جګړه توند کړې او له شکردري ورسوالۍ نه لسګونه کورنۍ کابل ته کډوالې سوي. افغان دولتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په 10 کیلومتري د شکردري په ولسوالۍ کې د طالبانو فعالیتونه نه یوازې د پلازمینې لپاره یو خطر دی، بلکې دولتي تاسیساتو ته لکه د ابګردان او شاروس بندونو لپاره یو جدي ګواښ ګڼل کیږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان ملي اردو له شکردرې ولسوالۍ د طالبانو د شړلو لپاره پوځي عملیات وکړل. په هغه وخت کې د افغانستان دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دغو عملیاتو په لړ کې یاد ولسوالۍ له طالبانو پاکه کړې، خو اوس لیدل کیږي چې په شکردرې ولسوالۍ کې طالبان لا هم فعال دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دغو فعالیتونو تر شا د چا لاس دی. دغه کس د ملي اردو پخوانی سرتیری دی. حکیم الله یو وخت د ملي اردو سرتیری و او بیا د پولیسو مامور سو چې د حکومت له لوري له زندان وروسته نوموړي پاکستان کې دیني زده کړې وکړې او کله چې کابل ته راستون سو په شکردرې ولسوالۍ کې د طالبانو د قومندانۍ مسؤلیت په غاړه واخیست. حکیم الله شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې خپل فعالیت پیل کړ. د شکردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د حکیم الله تر قومندې لاندې کسان په سړکونو کې د ماینونو په یښودلو او په افغان ځواکونو د حملو په پلانولو مصروف دي، له خلکو اوشر او زکات اخلي او د شپې فعالیتونه کوي. ازادي راډیو وتوانېده چې له حکیم الله سره د واټساپ له لارې خبرې وکړي. نوموړی ادعا کوي چې شاوخوا 150 جنګیالي لري. د کابل چارواکي حکیم الله په ځینو مهمو پیښو کې په لاس درلودلو تورنوي. د کابل والی حکمت الله د کابل امنیت ته له ګواښ سربېره تورنوي چې نوموړی پلان لري چې د شاروس بنوال وزبي.
د څو وروستیو کلونو یو لویه لاسته راوړنه د شاوار اوس بند دی چې کار یې پای ته رسېدلی او ټاکل شوي چې د اوبو ذخیره کول یې پیل شي. څو ځله طالبانو هڅه کړې چې ځانونه بند ته ورسوي. قاري حکیم الله د شاوار اوس بند لپاره یو ګواښ دی. په یو عملیاتو کې له 100 کیلو ګرام زیات چاودونکي مواد نیول شوي دا ښکاره کوي چې قصد لري شاوار اوس بند والوزوي او یې تخریب کړي.
خو حکمت الله وایي چې نه غواړي دغه بند والوزوي.
تبلیغات کوي حیدری والی د کابل نو کزه وغواړم چې زه دا بند له منځه ویسم. نو زه د بند سره په یو کیلومتر کې قرار لرم. نو زه دغه نن شپم دا بند په بل مخ اړوم. نو زه کار ورسره نه لرم. دا تبلیغات دي.
د حکیم الله اصلي نوم حکمت الله دی چې د ملي اردو پخوانی سرتیری وو. په شکردري ولسوالۍ کې زیږیدلې 28 کلن دی. واده نه دی کړی او تر نه هم ټولګي پورې زده کړې کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د ملي اردو دغه پخوانی سرتیری د سوابقو له ورک لري ډډه کوي. خو د ملي اردو سرچینې وایي چې حکیم الله له یو کال زیات د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو د منپاکۍ په برخه کې دنده ترسره کوله. حکیم الله چې په 1993 کال کې په کابل او بلخ کې د ملي اردو په تعلیمي مرکزونو کې پوځي زده کړې کړې، ننګرهار کې کار پیل کړی، خو د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول سوی وو او وروسته دوه میاشتې بندې تیر کړی. د حکیم الله یو ورور تر څو میاشتو وړاندې پورې د ملي اردو په لیکو کې په دنده مصروف و. نوموړی شاوخوا څلور اونۍ وړاندې د ملي اردو په عملیاتو کې له ورور سره د همکارۍ په تور په شکردرې ولسوالۍ کې د حکومت له لورې ونیول سو. مختار ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې د پوځي ماموریت په وخت کې باور درلود چې د ملي اردو د وژل سوي سرتیري جنازه باید ونسی. حکیم الله له ازادېدو وروسته له طالبانو سره اړیکې ونیولې. په عین حال کې په لوګر کې پولیس شو. نوموړی په 1990 کال د جوزا په میاشت کې لوګر ته راغی او د لوګر د دیناو په کلي کې د سیمه ییزو پولیسو د پوستې قومندان و. د لوګر د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې حکیم الله په همدې کال د جدې په میاشت کې یو پوسته سره له 8 پولیسو طالبانو ته تسلیم کړه. د امنیتي سرچینو د طرزالعمل په اساس هیڅ امنیتي بنسټ نسی کولی چې د بل بنسټ سرتیری له ترخیص پرته استخدام کړي. حکیم الله له اردو ترخیص نه دی اخیستی، بل د طالبانو په ګټه په تبلیغ تورن و. نو بیا ولې په پولیسو کې استخدام سو؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ازادي راډیو دغې پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. اما د لوګر د پولیسو سرچینې ازادي راډیو ته وویل په هغه وخت کې داسې سیستم نه و موجود چې کاره کړي چې دغه کس په پولیسو او یا نورو بنسټونو کې د کار مخینه لري او کنه. د کابل والی محمد یعقوب حیدری د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې د حکمت الله استخدام غیر قانوني بولي. او چې دغه پخوانی سرتیری د کابل شمال ته په سرخوږي بدل سوی، دولتي مسؤلین په دې اړه څه وایي؟ د شکردرې ولسوال ګوهر بابری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکمت الله و سره کسان پټ ګرځي. ډېر ژر به په هغه لرې پرتو سیمو کې چې نوموړی تګ راتګ کوي تصفیه شي او حکومت به ونیول.
د حکمت الله ورونو مختار او یونس ازادي راډیو ته وویل چې د حکمت الله کورنۍ د دولت طرفدار ده او له طالبانو سره د نوموړي په یو ځای کېدو ناخوښه ده. مختار د ملي امنیت له زندان ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي چې له دولت سره کار کاو د خپل ورور له لوري په مرګ واخل کېده.
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو پيوشمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. د خبرونی زنګړې راپور مو خزینه سنگار تو کی وخت زنګړې کړې ده
او یو رقمو باو بملوي دغه به مضبوطه وکړه کو او دا بنګړي د سوبدو وګدو لاس پته نه کول ډکو یو ځانه به خلکو چول.
په هنر جاج کې لا چړنوال محمد نبی صلاحي سره د سریزې لیکنې په میتودولوژي غږیګو.
نو تیوریک بنسټ یې دا ده چې سریزه به د اثر په برخه صدا یې په سر کې راځي په دې برخه کې لیکل کیږي او دیگه کتاب دلی کلو من هدف او غایه.
پا فنکار که د عرفان احمدی سره د هغه په فن خبرې کوو.
زما لوړکوال نه ل شعر ترانو هنرونو سره علاقه ولا دغه علاقه بایس ولا چې ز
په زرپانه کې به د ماشومانو لپاره د مرغاوی او ګیدړی کیسه واوري.
اے خدایا تا خلمان زمان نیازبین واخسته ما هم ور پسې ور مړکه. اے خدایا زنو ژوند نه غواړم.
او په ورخمین خیال کې به حالات ته ویل شوی نظم واوري. خامخ د تلویزیون په پرده ګورم بم الوتې د خوانزي پر ماشومانو په بل کلی کې چاپه د يرغلګرو سکرین نیولې د مند جړاګانو د طالب پلاس کې تکسپین تورا انتقام اخلي د ژوند له ګناهونو د اسلام په ننګ راوتی میړنې دي او سرونه پرې کوي خپل ورونو.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
تیرونه د ازادي رادیو د پخوانی خبريال جان آقا الکوزي د مړيني پنځم تلینو هغه کلونه کلونه له ازادي رادیو سره د خبرونو د پروډوسر او ژورنالیست په توګه کار وکړ. جان آقا الکوزي په 1416 هجری لمریز کال د ننګرهار پر رودات ولسوالۍ کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون په انجینري پوهنځي کې زده کړې سرته رسولي وي او د ماسټري لپاره په تایلند کې وخت تیر کړی و. الکوزی د افغانستان په ملي رادیو ټلویزیون کې ډیره موده نتاقي کړې و او بیا کاناډا ته مهاجر شوی و. جان آقا الکوزی په کاناډا کې هم له مطبوعاتو سره همکاري کوله او د افغان کډوالو لپاره د مرستې په پروګرامونو کې فعال و. الکوزی په 1401 هجری لمریز کال له ازادي رادیو سرکار پیل کړ او بلاخره 15 کال وړاندې د سنبلی په 24مه یلدین نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړي د ګوتو په شمیر شیرونه هم لیکلي دي خو له مهاجرت وروسته یې تر ډیره له رسنیو سره کار کړی. د راډیو مجلې نننې ګڼه د اروخاد جان آقا الکوزي روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. خوشحال بابا وایي چې له چا نه حق له مرګه ویره ده، دا چارک ګوري هر ګوري غوره ده، زرګر وخې مات کا اوګی کا سازا، لا تر وخې نه اوګی بهتره ده. آیا وخې پیژنې؟ دا چې وخې څه دي، په کومو مناسبتونو کې کارول کیږي او یا دا چې اوس یې هم مېرمنې کاروي او که څنګه؟ تفصیل به د ازادي رادیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په رپورت کې واوري.
په پښتني کلتور کې د خزینه سینګارتوکو څخه یو هم د لاس کړی وه چې په لږ توپیر سره به په بېلابېلو نومونو لکه وخي، باهو او د سپینو زرو بنګړي باندې یادېدله. کلونه پخوا به د سپینو زرو همدا کړی د ناویانو د سینګار برخه جوړوله، خو اوس یې ځای په ډېر توپیر سره د سرو زرو بنګړو نیولی دی. کله چې مو د یوې سپین سرې افغاني مور څخه د لاس د کړی په اړه وپوښتل، هغې راته وویل
پخوا دغه د سپینو بنګړو هغه مې پکې ایښو، ناویل له بیغا چول به اوګان به د سپینو ټیکه به مو پیر سرو راووتله، او دغه وخت کې اوس دغه شی نه نشته دی. پخوا په وخت کې دغه شی نه مونږ به کارول، او یو رقم به او به ملوې دغه بیا لږ مضبوطه او کلک و، او دا بنګړي چې څه اوږده اوږده لاس پکې نه خوند ډک و، یو دانه به خلکو اچول څهغه شی نه خلاص شو نشته سره نه و دغه شی به یې جوړول ولا نه به په وختونه تېرول.
یوه ځوان نجلۍ وایي چې د نیاګانو د لاس نښې ورته همدا کړی پاتې دي او په ودونو کې یې د افغاني کالیو سره اچوي.
مخکې کوم زمونږ نیاګانو میندې چې کوم دا وخۍ او ټیکۍ او دا وختني شیان به یې چې اچول، پخوا به په ساده ډول سپینو زرو څخه جوړ شوي، او دا په یو ډېر ښایسته ډیزاین سره قسم قسم غمی پکې لګوي، ډېر ښه ښکاري، رنګارنګ دې لپاره چې دا زمونږ عام کلتور ښایي او دا مونږ خپل افغاني اصلي افغاني کالوي سره دا غوندو، او دا په ودونو په محفلونو کې په خوشحالیګانو کې دا د دې څخه مونږ استفاده کوو.
یوه بل نجلۍ وایي چې که څه هم اوس د خزینه سینګارتوکو بڼې بدلې شوي، خو بیا یې هم اکثره خزینه خوښوي.
زما نوم ثنا ده. د لاس کړیو مثلا یا ګوتمیو یا غاړه کې چې شي، هغه په دې وختونو کې ډېر زیات رواج شوی دی. افغانستان کې کله پیدا کیږي هغه د پاکستان نه زیغه شي نه ځان سره خلی او راوړي دلته ډیر زیات رواج شوی دی لکه د پخوا د زوانی څخه لکه توپیر لري ځکه چې دې څخه مختلف ډیزاینونه او مختلف غمی دی ډیزاینینګ پکې شوی دی نو ډیر خلک دا خوښیږي زما خوښیږي ځکه چې اوس هر څه چې رواج مودي خلک ماغه طرف ته ډیر کوشش کوي
او یو بل انجلۍ ارمان لري چې د سرو زرو کړي دی ولري
زما نوم فریبا د لاسونو کړي پخوا خو ډیر توپیر دلو د پخانی کړي یعنی
اثار قدیمه کې شمیرل کیږي او زیای د سرو زرو بنگړو او کړیو نیولې چې د ګرانې په دې دور کې ترې نه ډېرې ناوې نه محرومي پاتې کیږي
په شرقي هیوادونو کې د کتاب لیکنې او چاپونې ځانګړي دودیز میتودولوژي لا هم عامه ده. ګڼو لیکوالو ته کتاب لیکنه او یا هم پر کتاب سریزه لیکنه په یو ځانګړي دود ورپاتې ده. په دغه برخه کې کوم علمي لارښود نه تر سترګو کېده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال محمد نبی صلاحي وایي چې د یوې ځانګړې څېړنیزې پروژې په بشپړولو سره یې د سریزې لیکنې علمي میتودولوژي لیکلې ده. دا چې سریزه، تقریز او سرلیکنه څه ډول ولیکو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې له محمد نبی صلاحي اورو.
هنر جاج
کڅام د ادبیاتو برخه کې ستاسو سیډنې ستاسو لیک خو ټول ته معلوم دی په دغه برخه کې تاسو ډیر کار کړی دی په دې روسي کې چې تاسو کوم کار کړی دا واقعا د یو ډول نوې کار دی په دې برخه کې خو ډیر کار نو شوی سریزه لیکنه دا یو ډیر زیات مهمه مسله ده ځکه موږ تاسو چې څومره لیکو بیا په کتابونو چې سریزه لیکل کیږي یا دې ته ورته په نورو مسایلو کې چې وي یو ډول داسې دقیق لارښود نشته چې هغوی دې دا ولولي او د هغې نه دې زده کړي چېره سریزه څه ډول لیکل کیږي نو که چېرته په سر کې راته دا ووایي چې د سریزه د کوم هدف لپاره لیکل کیږي په یو کتاب یا په یو لیکنې باندې
خبر ده سریزه لیکل په پښتو کې او د نړۍ په ادبیاتو کې تاریخ لري او سریزه د کتاب یو مهمه برخه ده هغه برخه ده چې د کتاب د یو اثر د لیکل نه وروسته لیکل کیږي سریزه خپل تیوریک بنسټ لري او تیوریک بنسټ یې دا ده چې په هغه کې د کتاب د لیکلو په اړه کله یو مؤلف ولې دا کتاب لیکي دغه اصل هدف په هغه کې توضیح کیږي سریزه په کتاب باندې راڅرخي هغه اثر چې د لیکوال لخوا لیکل شوی په هغه راڅرخي نو تیوریک بنسټ یې دا ده چې سریزه به د هغه اثر په برخه چې دی په سر کې راځي پیغه برخه کې لیکل کیږي او دیگه کتاب دلی کلو من هدف او غایه چه ما ولی دیدی از سر لیکلو باند لاس پوری که دابا کتاب زیکی او دابا که هیست پی دی برخه که ما چه کار کری کمی تو دمی کار اخسته دی او سکوم نوخت میکره دی پی نو په سریزه کې د تر لاس لاندې اثر په برخه کې لیکوال لوستونکو ته معلومات ورکوي
سړی صاحب د سریزه برخې کومې کومې دي مثلا یو هغه نړیوال سټنډرډ دی چې ټاکل شوی یو هغه چې موږ یې په پښتو کې اوس کارو تقریبا یو 80% د نړیوالو اصولو سره ورته دي برخې کومې کومې دي د سریزه
او داسې ده چې د سریزه په برخه کې ورته مال سلن والی اثر په پښتو ادبیاتو کې د سریزه لیکل دوه د ورځې څومره ونډه ده
بالکل
او زه فکر کوم چې تر اوسه به د نړۍ په ادبیاتو کې هم د سریزه په برخه کې مستقل اثر نه لیکل شوی ما په دې برخه کې د یو شي نه یو داسې یو الهام واخیست چې کله دلته په یو اثر باندې په هغه باندې هغه قرآن شریف باندې چې له عربي نه په دری متن باندې دی او آیاتونو پرنه پرته نه ترجمه سو او دغه اصول نه مشکلات پیدا شو کنه نو هغه باندې د مقدمه لیکلی وو بیا بس بیا مشکلات او پرابلم نه ټول خلق ته معلوم دي نو زه په دغه کې څوم چې په دې برخه کې اثر ولیکم چې اصلا سړي د لیکل سړي د چا ده د چا صلاحیت ده د چا واک ده څوک باید ولیکي په نړۍ کې څنګه ده په غرب کې څنګه ده په شرق کې څنګه ده نو دوه درې ټکي اوس خو په دې برخه کې کولی شو زه تاته یو څلور پنځه صفحې ووایم که نه خو خبر دا ده چې سړي د کې د تر لاسلان اثر په برخه کې معلومات ورکول کیږي او هغه هدف د لیکوال سي دي اثر په لیکلو باندې لاس پوري کړي او هغه توجه کیږي او د دې لیکوال په دې برخه کې کوم نوښت کړي دي کوم میتود نه کار اخستی دا ته
اسمع هدف هم دغه ته لکه موږ چې په دې نورو څېړنو کې کله اصل موضوع ته ځو لاغي وړاندې دا لیکو چې مثلا زموږ میتود شو د څېړنې میتود هغه د څېړنې ارزښت بیانوي د شالید بیانوي آیا دا د سریزي برخه ده کنه سریزي
بالکل بالکل باید کړئ
خو یو بل موضوع سره یې د تخلیقي اثر دي په دې کې توپیر نه دی شوی یو سریزه خوب موږ کړه په څېړنیز اثر کې لیکونو یو لیکوال په خپل د سریزه لیکي دا د لیکوال حق مګر په دغه تخلیقي اثرو کې چې مثلا شاعري دی وکسته بل کس پر لیکي آیا دا سریزه ده کنه
د سده چې دلته یو شی مثبت او منفي دی وایي نه سریزه د چا حق ده تر هر څه اول سریزه د لیکوال حق ده دی غادي پخت دی سیاغه که ضرورت و گنی خپل اثر ویلی یو خو رسمی اثر دی هغه اثر چې دی رسمی مراجعو لخوا څخه پورته ځي نو په هغو باندې سریزه لیکل کیږي تر هر څه اول سریزه یا مقدمه لیکل په اثر په خپله د لیکوال حق
بلکل
ځکه چې په هغه کې دی لیدي چې اثر د کتاب د لیکلو دغه هدف توضیح دی خو که بیا یو څوک وغواړي چې خپل اثر بل چا ته ورکړي نو هغه باید مسلکی چاته ورکړي داسې نشي کېدلی او داسې شوي دي چې د انجینرۍ برخه کتاب لیکل شوی خو د تیپ ډاکټر مخدمه کوي یا د تیپ په برخه کې ډاکټر او انجینر پرې لیکي دا په بیل مسلکونه دي نو په دې کې دا ده چې که څوک مقدمه پرې لیکي کم تر کمه باید اهل مسلک ته وایي
بلکل
بله خبر دا ده چې زموږ په ځوان نسل کې دا خبر ده چې پخوا وختونو کې چې دلته به اثر چاپېدل دوی به د کرکتون کو نه د سات په ویره کې زه دا شی لیکم کیدای شي په دې باندې څوک څه ولیکي نو کوشش به کوو چې د شمیر استادانو مقدمه کې واخلي تر څو هغه دغه د انتقادونو په مقابل کې د سپر حیثیت ولري ان ما خپل تقریبا په سلو کتابو باندې سریزه لیکلې همداسې استاد رپی تقریبا په دوه درې سو کتابو باندې سریزه لیکلې یو شمېر نور کسانو لیکلې بیا ځینې کسان بیا سریزه نه لیکي غزنفر صاحب مثلا سریزه نه لیکي او خدای دې غو خپل طبیعت ده او په نړیوال په نړۍ کې څنګه ده دا د برخې ته به مراسو نو په دې کې اته د سیو افراد هم وسو چې په جن اثر باندې سریزه شمیر دومره ډیر سوی چې اصلا نقل وستون کوي د اصل کتاب د متن لیکل نه ډیر لري ساتل شو د همسه سیو اثر د پیغه باندې تقریبا لس سریزه راغل نو دل وستون کې باید دل سریزه ول ولی بیا به د څومره حوصله چې د متن ته ورسې وست نه ری کې دارس چې کوم مقدمه ډیر کم خلک په کتاب باندې دي او هغه وایي چې تاسو لوستونکي مستقیما د اثر متن ته پریږدي او پریږدي چې لوستونکي د اثر په برخه کې قضاوت وکړي زیاتره د اثر اوس په نړۍ کې مخکتنه کیږي باید مخکتن په مرګ کې په مراسمو کې بیا دی یو کرکتن هم کیږي
اوس دلته د تقریز او د سریز خبر راغلی تقریز او سریز توپیر لري کنه
بالکل لري ما به کنه غواړم په دغه اثر کې نه تنها سریزه تشریح کړي بلکې په دې سره مې تقریز او خدا تقریز پزوی دمدا سی یاداشت مخکنی خبری دا پرمونه طول تشریح کری نو تقریز پا زوی بانده
بلکلو
هغه دی کتاب سپایل دوائی زیاتره دلته د موږ دغه تاریخي اثر چې لیکوال په مقدمه لیکي لارښود استاد نظر کې ورکړي دوه درې کسو ته یې دغه لیکي او هغه تقریبا تهدي هغه ورکړي.
بالکل.
نو هغه په تقریص په زمي د اثر ستایل.
بالکل.
او تقریص په غدات. تقریص په غدات باندې هغه تقریبا کرک کتنې ته نږدې فورم دی. په هغه کې که یو لیکوال په یو اثر باندې تقریص ورکوي بغداد باندې هغه کې باید اثر کې کوم منفي اړخونه شي هغه به هم په کې راغلي روښانه کوي مو بلکې دا اثر مال سره تر پای وکړو دغه هیګنې دغه دغه نیمګړتیاوې دي دا هم باید په خپل تخریج کې راوړي په دې خاطر دغه تخریج له هغه تخریج څخه زویلې کله متفاوت او دا د بې کرکته نن دی پورم موږ باید په تخریج په برخه کې هم د اثر لیکوال پر موږ باید څه لرکوونی ولر یعنی د سره تر پای باید صفات نه
بالکل
زه دې ته هم اوس یعنی فکر کوم زه خپل ابتزال ورته وایم کله چې زه د یو چا سر ګور په هغه کې مشکلات وي دلته یو خبر داسې ده چې موږ بیا غش په هیڅ ته وایي زه که دغه دغه مشکلات دا حل
کړم
صحیح ده کنه لیکن خوانو لیکوال به په هغه کې خپل په دې تقریص په متن کې دا لیکل چې په دې کتاب لا نیسه په کې دا ټکي دا سره غلې دا د سره غلې دا به داسې سلاسې دا به داسې سلاسې په دې خاطر دغه تقریص د سپوږدا لیکل کیږي کرکت نه تنې دی پورم او هغه څه ویل کېل کې غستای نو نو دغه څه د مخکنی خبرې دی چې شتون د ټول پرمونه ماته شي کړي په پښتو ادبیاتو کې سریزا څو وخت لیکل شوی ده په لرغونی ادبیاتو کې د پښتو نسخه د سکتولا ولیا په لومړي اثر باندې کنه
خدا ټول
یو پاراګراف ته دا ان تریزه دی غزاینه معلومه سریزه اخلو د خوشحال خان په تور کې خوشحال خان په دې برخه کې بیا یو خوشحال خان په دې یو بي جوړي یو شاعر بي جوړي دانشمند په دې برخه کې خوشحال خان مخکې
بالکل
نو دا دې یو جوړ باسو بل خو دا چې کومه مقدمه معیاري دي کومه مقدمه غیر معیاري دي
کومه
نیمه معیاري دي جنو کسانو پاس لیکلي مثلا سریزه مگر لا دې یادش لیکل جنو خلکو دې یادش لیکل مگر هغه فورم چې وکتل سي سریزه
او دا فورمونو ترمنز بیلخت هم تاسو په خپل کتاب کې وایي
ټول بیلخت ما کړی او د ما د سریزو هغه سهم په پورتو ادبیاتو کې راوروتي په غربي چلن کې خو د پښتو چلن په لار ورته وايي یو غربيان هغه یا تر کتابونو د لاسته ورغلي په دوه کتابونو باندې د شتنه لیکلي نو په غو باندې مو خبرې کړي خارجانو چې لیکلي په غو باندې مو خبرې کړي بیرته معصوره ادبیاتو ته راغلي او بیرته په معصوره ادبیاتو کې په هر پړاو پکې په هر پاس کې ما د مقدمه لیکلي په برخه کې بیا چا څومره لیکلي بیا جنې کسان چې ډېری مقدمې لري لیکلي دي دوی هم باندې مشخص بحثونه لري نو په پای کې ځوان نسل ته دا ویلي دي مقدمه اثر د لیکنه د تا حق د لیکوال حق خیلی په یوه کې باید من هدف توزیږي هغه یې د کتاب لیکلو توزیږي په تخلیقي کتابونو کې زیاتره کوشش وکړي چې مقدمه ته ضرورت نشته فرید چې لوستونکي خپل قضاوت او هغه تاثیر شي
ډیره مننه خیر کوره ځوان لیکوال او شاعر عرفان الله احمد زوی چې له ماشومتوب له هنر او شاعرۍ سره علاقه لرله او د همدغې علاقې له مخې مجبور شو چې شعر او لیک وکړي. هغه وایي چې د ژوندانه کګلیچونو یې قلم لا پوخ کړ او کوښښ کوي چې خلیک وکړي. په فنکار برخه کې ورسره فرشته مرسل غږیږي.
فنکار
عرفان الله احمد زینو میگم د کابل ولایت اوسیدونکی یم. پښتو ادبیات مې لوستی دي او پښتو ادبیات ماسټری پروګرام کې زده کړیال یم. دنده مې چې ده د کوچانو ادارې ویاند یم او ورسره د نشراتو مسؤل.
راځئ ته چې څه بایس ول ستاسو د ادبیات خواته راځي.
ډېرې پوهان داسې وایي چې دا هنر ده او ډېر تر علاقې پورې مربوطېږي.
بله
زما لوړکوالینه له شیر ترانو هنرونو سره علاقه ولا دغه علاقه باعث ول چې زه کانکور کې ادبیات پنځه انتخاب کوم بیا ادبیات ولولم او په دې برخه کې چې دا تر خپل وسه پوري سکار وکم شاعری وکم لیکوالی وکم نثر ولیکم همیش به مې لنډې کیسې لوستلې ناول نورې لنډې کیسې چې دا هغه په مختلفو مجلو سایټونو له دې لارې راغسوي دي خو نورې ټولګې هم تقریبا دوه ټولګې هغه چاپ ته آماده دي وبه ګورم چې راتلونکي کې هغه چاپولی سم یا نه سم خو په هر حال نور یم داسې په نورو مختلفو برخو کې لیکنې کړې دي زه چې دلته اوس کوچانو ادارې کې ما د کوچانو د تاریخ د ژوند د هغوی د کلتور په هکله باندې کله ناکله لیکنې مقالې خپرومه نو دغسې هغه ادبي لیکنې هسې روانې دي
اکثره کسان په دې باور دي چې وایي هغه کسان چې د ادبیاتو خواته ځي د دوی ژبه بیا د بلبل ژبه شي تاسې څومره له دې خبرې سره موافق یئ او څومره مو په ژبه کې په وینا کې الفاظو کې تغییر راغی
ادیبان ټول داسې نه سو ویلای چې وایي د ډېره ښه وینا وکړی سي یا ډېره ښه ژبه دي ولري موږ دغه سي لیکوالان هم پیژنو په تیر کې او حتی دا اوس هم ژوندي مثالونه دي چې هغوی ډېر ښه خبرې نشي کوي خو بیا لیکنه ډېره ښه کوي نو دا زه په دوه کټګوریو باندې ویشلی سم ځینې چې دا ډېر ښه وینا کولی سي البته ادیبان او ځینې چې دا بیا ډېره ښه لیکنه کوي سي
یعنی یوې خواته خو مهارت لري
او دغه مهارتونه دي نو دغه هنر د لیکوالي او د وینا فن ده کنه انسانان توپیر لري چې څوک په کومه برخه کې ښه ماهر ده
تاسو څنګه لیکل ښه کوئ او که وینا
ولا ماته خو زه چې اکثره وخت دا ویندوی کوم په غونډو کې یا وینا کوم خلک زما غږ خوښوي
خیلی بلبلانه یاست
نو غږ مې هم خوښوي او لیکنه کې هم بد نه یم
بلکې تاسو دې ته چې کله تاسو شعر ولیکه د لومړي ځل لپاره څه مو ولیکل هغه مو په یاد دي چې راته ویې وایي
د شیر لیکنه خو زما تقریبا زه په اتم ټولګي کې وم د خوانزي معلوم لنی شیر ولیکه او هغه شیر مې هم چې د پوهنې ته مې لیکلی و زه د کابل ولایت خاکي جبار ولسوالۍ یم تعلیم ته هلته دومره زیات کار نه و سوی نو ما کې دا یو ډول احساس و چې زه باید دغه ځوانان دوی تعلیم ته واسوم نو هغه اولنی شعر مې چې دا هغه تعلیم ته د هڅونې په اړه باندې
کله چې غوښتنه وکړم چې له خپلو شعرونو نه یو شعر راته ووایه کوم به راته ووایه
شعرونه خو ما سره ډېر دي ما اکثر چې دا آزاد سپین شعرونه لیکلي دي ما خپلې سیمې ته یو نظم لیکلی ده دغه به درسره شریک کړم هیله ده چې خوښ مو سي دغه نظم مې چې ده خاکي جبار ته لیکلی ده د کابل د زړه ټوټه ده تورو غرونو رانیولی یو انزور د زوړ کابل دی بزرگی د معلومه هر یو بوټه یا اکثر دی هر تیګه یې لالونه د اوبو قطرې به در کړي نوی ژوند تازه روحونه په هوا کې ډیر زور دی کلکوي دي اندامونه خوروي دي جګوي دي نسوي دي مستوي دي د زرکړو آوازونه د غرسو خایست ځان ته بادشاهان لیونی کړي دغه خاوره قدرتی ده دا عزت خدایی ده پسینې لار ورکړه غرب او شرق سره یو کړل د وریښمو لار ته ګوره هیوادونه یې بدل کړل د بودا پامې جلب کړی معبدونه یې آباد کړل زحمتونه یې ګاللي برجونه یې آباد کړل منارونه یې ژوندي دي خلوتونه یې آباد کړل دغه خاوره قدرتی ده شاه زلمیان یې زیږولي قهرمان هر بچی دی میړنیان یې زیږولي ملالۍ پکې اوسیږي شنه زمریان یې زیږولي برایډن یې کیسه کړې کتابونه یې شاهدان دي زحمتونه یې ګاللي هجرتونه یې معلوم دي دغه خاوره قدرتی ده دا عزت خدایی ده بزرگان یې زیږولي خپل دین باندې مین دي شهیدان یې زیږولي افغانیت لا ځوانیږي افغانان یې زیږولي
ډېر ښایسته ډېر زیات رسو دې ته احمد زی صاحب چې کله د کورونا وایروس راغی په اکثرو کسانو یې ډېر زیات تاثیر وکړ مثلا په کورونو کې کېناستل څنګه په دې وخت کې دیم شعر او شاعري وکړه کنه
او دا خو د موږ لپاره یو ډېر ښه فرصت په دې باندې و سره له دې چې مریضي زیات و تشویشونه زیات ول خو له دفتر نه کارونو نور مصروفیتونو نه بیغم ولو نو دې برخه کې مونږ کافی لیکنه کړی ده ان شاء الله راتلونکي کې به دوستان سره شریک کوم
دا بچ سره خمی دي کتاب په بڼه کبه د سی په مطبوعاتو د ځای کې وای
مختلفو برخو کې مقالې دي او ور سره لاندې کې څه کله ناکله لیکم
bale د کورونا بدرنګ چیرې دې په کې انزور کړه
او یو کیسه دغه سی ملکلې دا چې په غو کې یو څوک په کرونا باندې اخته کیږي او هغه چې دا بیا په روختون کې ورسره ستول چلن کیږي دغه سی یو کیسه ستاره
دا کیسه به څو وخت چاپیږي
دا به ان شاء الله لومړی به دا ټولنیزو رسنیو کې چاپ سی او بیا به نور ستو مجلو بیا زما کوم کتاب چې چاپی د لاندې کیسو هو کې برابر شي
bale کله چې وایي چې دغه سی اواز لکه کرونا سره لکه دا په لیکوال باندې څومره اثر کوي تر څو
لیکنې لپاره خام مواد برابروي طبعا لیکوالانو دغسی حادثې دغسی پیښې دغسی واقعیت چې رامنځته شوي یا رامنځته کیږي د هغوی لپاره خام مواد کیږي او هغوی حتمن له دې څخه په الهام باندې خپلې لیکنې کوي دا که په شعر کې او که په نثر کې
لپاره څه وخت ډیر زیات مناسب ده کله چې آرامه څوکنی فضا آرامه خلی کنه کولای سي او په شور ماشور کې
نه زه خو اصلا چې دوم نفرم را سره یې سن سم لیکم باید یوازې اوسېږم بل زه چې ډیر خپه سم بیا یو شی لیکم پیښه را باندې بد تاثیر وکي بیا ډیر زر یو څه لیکم او دا لیکنه خدا سي کې یو خاص شخص تم کیږي زمنګ د ټول انسانانو دردونه او ستونزې دا ټول سره مشترک دي یو بل څو فاطمن ګټه کړې
تر اوسه څومره لیکل شوی شیان چاپ شوی
ډیر لاسو یو نوې کیسه د کیسو یو ټولګه چاپ شوی ده لږه نورسته چې دا بیا ما ډیر زیات لیکنه کړې ده لاندې کیسې مې لیکلې دي دوه ناولونه مې لیکلې دي نور مختلفو برخو کې په کلتوري برخو کې لیکنه مې کړې دي خو بیا مې تر اوسه نه دي چاپ کړې نو دغه وختو کې ان شاء الله زه کار کوم چې اول سر کې به دغه د کوچانو پاک لکه مقالې چې ما راټولې کړې دي دا به چاپ کوم او ورپسې بیا د لاندو کیسو دغه نور کتابونه به دا به ورو چاپوم
کله چې یو څوک غواړي په موضوع باندې کار وکړي چې هغه نظم وي که هغه نثر وي د دې راټولول بیا د دې لیکل ډېر زیات سخت کار دی له بلې خوا بیا کله چې مضمون چاپېږي هغه لګښت یې هم ځینو لیکوالانو ته سخت وي تاسو ته کوم اړخ یې ستونزمن دی
یو څوک چې لیکوال وي هغه لیکنه کوي هغه حتمن په یو موضوع باندې یو څه لیکي د چا په اکله باندې چې دا ستونزه شته ده ډیری لیکوالان چې د اقتصادي وضعیت دومره ښه نه وي دوی نسي کولای چې په وخت باندې خپل کتابونه چاپ کړي په دې برخه کې دولت مسؤول ګڼو چې دوی لیکوالانو ته لاس ورکړي د دوی دغه اثر چې ده دا وګوري او دا ورته چاپ کړي همدارنګه اوس د خبرندوی ټولنو باندې یو نیوکه زه باید دا وکړم چې دوی هغه کتابونه چې هغه مارکیټ لري مثلا د ارواپوهنې او بعضې نور کتابونه یا ژباړي دغه ډول کتابونه دوی زیات چاپوي خو د لیکوالانو کتابونه دوی زیات زړه ورته نه ښکوي د مارکیټ لپاره باید لیکوالانو سره مرسته وکړي او دغه کتابونه یې ورته چاپ کړي ځکه د کتاب هغه څوک چې چاپوي د غیر لپاره هم ډیره زیاته ګټه ده ځکه څوک چې مالي ملاتړ کوي دغه نوم پکې راځي نه یوازې د لیکوال لپاره بلکې هغه څوک چې مرسته کوي د غیر لپاره ډیر زیات مفید تمامېږي
ډیره زیاته مننه زوندای اوسې
زه تاسو ډیره زیاته مننه د یو تلپاتې او سولې افغانستان په
درنو ماشومان نن یو ځل بیا تمنا واهیدی راغلی او تاسو ته یو ځانګړی کیسه راوړی دا کیسه د یوې ګیدړې او مرغاوی ده دا چې ګیدړه څومره مکاري کوي راځي زرپان کې ل تمنا واورو
زرپانا ګیدړ او مرغاوی لا به غرمه شوې نه وه چې ګیدړ د مرغاویو د ډنډ په طرف په ډېرو چوغو را روان دی په ډنډ کې لمبېدونکي مرغاوۍ ټولې د ګیدړ په ژړا او انګولا سره حیرانې شوې ګیدړ چغې وهلې هلی چې تباه شوم دا په ما سکانې وشوې مرغاوۍ حیرانې ګیدړ ته ګوري او ګیدړ په سرو سترګو ژاړي تر ټولو مشره مرغاوۍ د ډنډ غاړې ته راغله او له ګیدړه یې وپوښتل ګیدړه ولې ژاړې څه در باندې شوي
ګیدړ سو سلګي ووهلې او وی ویل نن می کور د خاور سره خاور شو، زما خو کور نن وران شو، بیا به هیڅ کلم جوړ نشي، زه تباه شوم، زه برباد شوم، و زما خوږې میرمنې، و زما کور ودانې، زه ته چاته پریښودم؟ له دې خبرو سره ګیدړ یو ځل بیا په چیغو وهلو پیل وکړ او په ژړا کې یې د خپل ښځې نوم واخیست چې دی یې یوازې پریښود او هغه مړه شوه. د دن نورې مرغاوۍ هم ورته راټولې شوې. هر یوې له ګیدړې سره خپله همدردي وښودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله، مګر ګیدړ د هغوی خبرو ته هیڅ پام نه کوو او یوازې د خپلې ښځې د مړینې په غم کې ډوب و او اوښکې یې تویولې. د دن نورې مرغاوۍ هم ورته راټولې شوې. هر یوې له ګیدړ سره خپله همدردي ښودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله. ټولې مرغاوۍ د ډنډ غاړې ته د ګیدړ غمرازۍ ته راټولې شوې. د ګیدړ په مخ سپینې اوښکې را روانې وې او یوازې د خپلې میرمنې نوم یې اخیسته او ویل یې چې پر دې ډیره ګرانه وه. ګیدړ اسمان ته وکتل او وی ویل، ای خدایا، تا خو له مانه زما نیازبینه واخیسته، ما هم ورپسې ورمړ کې، ای خدایا، زه نور ژوند نه غواړم. بیا یې مرغاویو ته وکتل او ورزیات یې کړه، که چیرې تاسو داسې یوازې پاتې شئ نو څه حال به مو وي؟ یوې مرغاوۍ د تسلیت په شکل ګیدړ ته وویل، ګیدړ وروره، لا خو ځوان یې، خیر ده چې مړه شوه، بل واده به وکړي. ګیدړ یو څو شیبه غلی شو، خو دا ځل له چوپتیا وروسته یې له پخوانه چغې نورې هم ورزیاتې کړې او ځواب یې ورکړ، زه په دې خفه نه یم چې ښځه مې مړه شوه، ښځه به بل هم پیدا شي، خو خفه په دې یم چې اوس زما د میرمنې د ښخولو لپاره را سره بل هیڅوک نشته. حیران یم چې هغه به څنګه ښخوم، و زما خوږې میرمنې، ستا ښخولو ته هم یوازې پاتې یم. مشر مرغاوۍ تر څو خبرو ته ځان را جوړاوه، ګیدړ وویل، په ما کې خدا زړه هم نشته، زه به مې څنګه خپله مینه لمبوم او بیا به یې خاورو ته سپارم؟ نه نه، دا زما له وسه نه شي، په خدای چې ځم ورسره ځان وژنم، نه نه، ولاکه مې ځان پرېږدم. په دې وخت کې ټولې مرغاوۍ یوې ډډې ته شوې او مشوره یې وکړه چې باید له ګیدړ سره مرسته وکړي، خو د دوی لپاره ګیدړ یو بې باوره حیوان و. یوې وویل، هر څه چې کیږي زه خو تیاره یم چې د ګیدړ میرمن ولمباوم او بیا یې خخه کړم. ګیدړ خپل غوږونه پوس نیولی و او د مرغاویو مشورې ته غوږ و. بیا یې خپلې اوښکې پاکې کړې، مری یې تازه کړه او وی ویل، زه باوري وم چې زما نږدې ګاونډیان به ما هیڅکله یوازې پرېنږدي، تندر د زما د کورنۍ پر نورو غړو را پریوزي چې زه یې یوازې پریښی یم، کور دې د ټولو ګیدړانو وران شي. قربان له مرغاویو، قربان مو له بڼکو، قربان مو له مخوکو. ګیدړ په ډېر عاجزانه لهجه مرغاوۍ ته وویل، خورې، راځه چې اوس لاړ شو او مړی پر ځای کو. مرغاوۍ هم ورسره پرته له کومې خبرې روانه شوه. ګیدړ او مرغاوۍ له یوې شېبې مزله وروسته له نورو مرغاویو پناه شول. ګیدړ مرغاوۍ ته دعاوې کولې او خپلو نورو ګیدړانو ته یې خیرا کوله. د چنار د ونې بیخ ته ګیدړ پښه نیولی شو، اوښکې پاکې کړې او وی ویل، مرغاوۍ خورې، خدای دې تا سره ښه وکړي چې زما خور په غم کې دې را سره ځان شریک کړ، د زړه له تله درته دعا کوم، را وړاندې شه چې په سر دې ښکل کړم. مرغاوۍ هم په ډېره مینه ور وړاندې شوه، غوښتل یې چې څه ووایي، خو مرغاوۍ خبرو ته پرې نه خوده او ګیدړ پرې ور ټوپ کړ. هغه یې له مرۍ کلکه ونیوله. مرغاوۍ چې د ګیدړ په پنجیو کې کېوته نو یوازې همدومره یې وویل، هی وروستی عقله، کاشکې مخکې وای.
عاطفه په شعر کې د ذاتي او وجودي توکو څخه یو توک دی. شعرپوهانو له نظره بې عاطفي شعر ته شعر نشو ویلی، ځینې خو بیا شعر ته د عاطفي اولاد وایي. تاسو ګورئ، هنر که ښکلی وي یا هیجان پارونکی یا تصویر درلودونکی، په هر صورت له احساساتو او عواطفو سره نیغ په نیغه اړیکې لري. د هنرونو تر نورو ټولو شاخصونو وروسته شاخص عاطفه ده.
چې د یو ښه هنر لپاره مهمه ګڼو. څنګه چې موږ په یو شعر د ښه شعر یا د شعریت اطلاق کوو، همدا وروستی برید چې عاطفه بولي، دا به نو د شعریت کمال او بشپړاوی وي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې آزاد نظم اورو. نن مزړه داسې بل شان خراب دی، خواهشات می دل څیر مینه وژلي، په کاري میز می خسته مګډوډي ده، کتابونه کاغذونه می شیندلي. نن مزړه داسې بل شان خراب دی، خواهشات می دي لڅیر مینه وژلي، په کاري میز می خسته مګډوډي ده، کتابونه کاغذونه می شیندلي. کمپیوټر می هغې بلې خواته پروت دی، ټلیفون خو می بیګال قسته مات کړ، د مریو پوخ کې بند هغه قلم می ډبرزړې هم ستاله قسته مات کړ. پورا شپک شلو سوچونه يم اخسته، کلا وایم ځان وژنه وکړه خدا، ژوندون هسي هم مرګی ته انتظار دی، زه نه کوم زما ترنه توبه ده. د ملګرو رابطونه می زړه تور دی، دوی په ځان پورې محدود دي، تش د ځان دي، دوی زما له ناچارۍ نه څه خبر دي، دوی پیاوړي دي، غښتلي دي، خانان دي. مخامخ د تلویزیون پر پرده ګورم، بم الوته د ښوونځي پر ماشومانو. مخامخ د تلویزیون په پرده ګورم، بم الوته د ښوونځي پر ماشومانو. په بل کلي کې چاپه د یرغلګرو سکرین نیولی دی، د میندو ژړاګانو. د طالب په لاس کې تکه سپینه توره، انتقام اخلي د ژوند له ګناهونو. د اسلام په ننګ راوتې میړني دي، او سرونه پرې کوي له خپلو ورونو. له دې اخوا د څو پیغلو لپټې مې په سړک باندې خوري ورې پرتې دي، د سوالګر ماشوم لاسونه دواړه نشته، له سرتیري مې پرې شوي دواړه پښې دي. خو ورخوا څو سپین سترګې سره ناست دي، د وطن په تجزیې باندې بحث دی. دوی هر یو وایي وارث د دې وطن یم، سره شور یې دی، همدې باندې بحث دی. زه رانه د تلویزیون ښیښې ته ګورم، د وجود واړه حواس می دی بایللی، زتش لاش د مفکر زمانی یم. خدایا دارا باندې څه حالت راغلی.
نن می بیا واره دل پکلی کې مو جند مورې، مغواله دا څه کو دانو څنګه ننګ مورې. زه خو هیڅ پوی نشم ما ولې یو بل وجنو، دفرا دو امانو رازو کلی کی خپل وجنو.
ہم جنتا لو یا وے نہ یو بلتا مو دامو نا آچا ولی والے او یو کال کے مو غامو نا دی کرلی والے آیا اسلام کے ورور والی او محبت نشتا دے آیا قرآن کے پادے حق لا کم آیت نشتا دے آخر دا تنگا او متیان دا محمد یو پلارا آغا لار خود دا انسانیت مم تمرا بد یو پلارا آیا سمی گو کابا دا سے تر آبد یو مورے آخر دا تنگا او متیان دا محمد یو